قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، په هلمند کې د روانو عملیاتو، په اوروزګان کې د پیلیدونکو عملیاتو په باب معلومات درکو. دغه راس 19 پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره نن په لومړۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ کیږي. په بحرین کې چارواکي وایي د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده ځنډیدلی و بیا پیل شوي دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پرمخ ځي. د میوان لاس په نوم د عملیات څه باندې یوه میاشت پخوا پیل شوي وو، خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډیدل. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې کوله چې باید د نادالی برخلیک یو طرفه شي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په تورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویب پاڼې خپره شوي، افغانستان له هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په یوه ګروپ کې یو ځای دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویست انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې تورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه لري او وروستۍ درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته ووځي چې ګټونکی به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوم لیکنې په وروستي بهیر کې د څه باندې 8.5 لک راجستر شویو افغانانو نومونه ثبت شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت په وینا دا کسان د دو هیوادونو د موافقې پر اساس د ګډې کمیټې تر څارنې لاندې ثبت شول. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا ژغ آشنا ته وویل د افغانستان او پاکستان د دولتونو په توافق په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې مخکې ثبت او راجستر نه وو ثبت او راجستر شول، او شاوخوا 8.5 زره تنه افغانان په پاکستان کې ثبت او راجستر شوي او هغوی ته اوس د ACC په نوم کارتونه ورکول کیږي او د دوی استوګنه په پاکستان کې قانوني کیږي. په پاکستان کې اوس د افغان پناه غوښتونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شو ویل شوي مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان اړولو لپاره پر امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تاسیساتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیعه وسلوالو دا شبکه د ایران سپاهي پاسداران ډلې جوړه کړې ده. په سلواکیا کې د یوه خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. د یان کوچیاک او د هغه د انډیوالي مارتینا کوشنی رووا مړی د تیرې یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براسلاوا په ختیځ کې وموندل شول. د سلواکیا د پولیسو ویاند پرون شنبه وویل چې هغه اووه تنه مشکوک ایټالیایان چې د مارچ په لومړۍ نیټه د خبریال یان کوچیاک د قتل په تړاو نیول شوي وو خوشې شول. یان کوچیاک په سلواکیا کې د تحقیقاتي رپورټونو د جوړولو له امله ډېر پیژندل شوی و. په سلواکیا کې د جمعې په ورځ زرګونه کسانو د یان کوچیاک د درناوي لپاره لاریون وکړ چې د هغه عکسونه مافیا زما له هېواده ووزه او زه په قهر یم شعارونه یې لیږدول. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند دا اقدام وستایي چې د ولسمشر شی چینګ پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورساوه او هغه ته یې لاره پرانیسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د CNN د راپور له مخې ټرمپ په یوه صوتي پیغام یا آډیو کې د چین د ولسمشر په اړه ویلي، اوس هغه د ټول عمر لپاره ولسمشر دی او د ستر شخصیت دی. CNN وایي د ترامپ صوتي پیغام یې پرون شنبه د فلوریدا د بسپنې ټولولو له یوې غیر علني غونډې څخه ترلاسه کړی دی. او یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواژه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا ولسمشرۍ ماڼۍ په چې کلکه ساتنه کېږي بنده شي. د واشنګټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان کړی وژل کېدل تایید کړي او ویلي چې دا پیښه غرمې مهال سپینې ماڼۍ ته نږدې وشوه. استخباراتو ویلي چې د دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شوي نه وي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو مطالبه او خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ. د ورزګان والی د خپل ولایت د امنیتي ځواک له کارونو نارضایتي ښیي.
د په اعلان وایم نو د چا سره شرمیږو نه د چا سره بیریږو. زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي، مطلق بې کفایته دي.
د هلمند په نادالی کې بیا عملیات پیل شوي. په کندوز کې ځینې روغتیایي کلینیکونه قانوني جواز نه لري.
منګه تقریبا اته کلینیکونه تقریبا ځکه لیکونم مورلاک او آباد بخانه سبب ان منګه په مغه لار باندې تیرېدل او هغه کلینیکونه مورلاکونه خوشو.
د پاکستان د سنا جرګې په پرونو انتخاباتو کې اکثره چوکۍ واکمن ګوند ګټلې دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سړی او تاندې څنګه سات اته بجیاو و دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ول، د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات پیل شوې دي. دا عملیات له یو ځنډ وروسته پیل شوې دي. د هلمند د والی ویندوی عمر زواک د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي ته ویلي چې د ماينونو او ځینو نورو ستونزو له کبله عملیات ورو پر مخ روان دي. په دې موضوع مې په تیر خبرونه کې له الیاس دایي سره خبري کړې دي او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې آیا عملیات لا هم لکه څنګه چې ویل کېږي ورو پر مخ روان دي؟
دا عملیات لا د دی روان میلادي کال په جنوري کې پیل شوی دی. لومړی ځل د مارجی ولسوالۍ او د نادالی ولسوالۍ لمن سیم چې بادولا کول پرته وای پیل شول. د بوغرا پر غنهار باندې چې 19 میاشتې وړاندې هغه کمربند سکوت سو او وسلوال وطن دل چې مرکزی سیم تر داخل سیاته دا جګړه تر لشکرګاه پر وغځوي. عملیات ډیر سلو پر مخ ځي. کله 15 ورځې دوام وکړي لاس ورځې ولاړ وي، کله لاس ورځې دوام وکي 15 ورځې ولاړ وي. خو تیر ورځ بیا ویل کیږي چې دا عملیات د بوغرا پر مغه نهر باندې چوریدونکو ته معلومیږي د ماتکیله دشت نه تر شاوله پورې پیل سی دی او ځین نور کلی لکه د نورزو کلی چمیرزا او د نور سیمو ته هم افغان ځواکونه ورداخل سی دی. په دې اړه چې مې کله د عمر ځواک نه پوښتنه وکړه چې ولې دومره سلو دي یا دا عملیات زیګ زاګ دی، کله دریږي کله حرکت کوي، ویلې چې یو خو د تیرو جګړو پر مهال کوم سیمې چې وسلواله ونیولې هلته د افغان ځواکونو ټول تاسیسات له منځه وړل سوي دي، لارې اوپلونه وران سوي دي، دوی هغه رغوي جوړوي، استوار قدمونه ږدي او آهسته آهسته ځي، ځانته استحکامات هم جوړوي. ګرچه دوی اوس فعلاً دومره امکانات نه لري چې ودانۍ جوړې کړي، خو د اسکوګانې څخه ځانونو ته غټ غټ قرارګاوي جوړوي او پکې ځای په ځای کېږي. هغه وویل چې په کلو کې ماینونه هم کرل سوي دي او تر ټولو مهمه لا دا ده چې دوی نه غواړي دا ځل ملکي کسان یا د کورونو نو وتلو ته اړ سي او یا په دې عملیاتو کې مالی او ځاني زیان وي.
بله، د ایسب دغه عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟ تقریبا همیشه په ولسوالیو کې عملیات کیږي، لیکن دغه عملیاتو ته یو څه زیات پام اوښتی دی. اهمیت په څه کې دی؟
حکومت دلته حکومتي چارواکو موږ ته ویلي دي چې په راتلونکو دوو کلونو یا راتلونکو لسو میاشتو کې باید ټولې هغه پر نفوسه سیمې د وګړو ډکې سیمې چې اوس فعلاً د وسلوالو په لاس کې دي هغه باید ونیول سي. داسې معلومیږي چې حکومت غواړي تر انتخاباتو پورې ټولې هغه د نفوسو ډکې سیمې چې مثلا کنه دالی دی، که مارجا ده، که سنګین دی، که مساکلا ده، یا مثلا تر دې وړاندې خانشین ولسوالۍ دور د پاکستان سره پر سرحد، یعنی تر د هلمند که د وګړو او نفوسو په نسبت ویشو نو 20% بشري قوه د وسلوالو په ولکه کې ده، یا هغه سیمې چې خلک پکې اوسېږي د وسلوالو په ولکه کې. نو حکومت هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتو ته دغه سیمه ټول تر خپل ولکې لاندې راولي او دا ځل محکمې پوستې واچي مخکې په پوستو کې 15 نفره 16 نفره دا ځل دوی کوشش کوي چې دغه شمېر ډېرو ته ورسوي تر 30 تر 40 تر 50 پورې پاره پوستا کې سرتېر ځای په ځای کې. اما د عملیاتو د آهسته تګ یوه بل ستونزه چې خپله مقاماتو منلې ده د هلمند امنیه قمندان موږ سره منلې هغه دا ده چې د دوی تشکیلونو تر دغه وروسته چې دا سیمې سکوت شولې په مرکز کې لاغو شول او اته هغه د خارجي بهرني ډونر په سطح باندې چې دوی ته ماشین ورکول کاته شول اوس دوی بیرته د هلمند نه دا پیشنهاد کړی تر مرکز تللی دی ورسره منل شوی دی. نو په راتلونکو څو ورځو کې یا څو میاشتو کې دا تشکیلونه بیرته پراخ کیږي او دوی د بایومیټریک سیستم او د جلب جذب سیستم پیل کوي او د سرتیرو شمېر زیاتوي.
که لنډ ووایست چې وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
دغه عملیات چې د بادولا د کورپ نه اوس تر شاول پر رسیدلی دي یا د نادلي په مرکز کې ځینې سیمې نیولي دي دا د نورو ټولو کلونو په خلاف په همدې یخ موسم کې چې د حکومت د جګړې موسم دی د مقاومت سره مخ شوي دي. پوستې د شپې دخوا تر حملې لاندې راځي پوستې سکوتیږي اما حکومت بیرته هماغه پوستې نیسي بیرته د ورځې دخوا ولې په دغه مسله کې تلفات هم ډېر شوي دي او طالبان همیشه د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي خو حکومت دغه شی نه مني.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو چې په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو د بیا پیلېدو په اړه معلومات راکول. د هلمند په گاونډي ولایت اوروزګان کې هم چارواکي وایي چې ژر به په دغه ولایت کې عملیات پیل شي خو د دغه ولایت والی وایي امنیتي مسؤلان یوازې خپل شپې سبا کوي او بې کفایت دي. د ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دې ولایت کې وسلوال طالبان وځپل شي او امنیت به ټینګ شي. په دې اړه نور حال له اوروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اوروزګان والی وایي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاسته راوړنه نه لري او بې کفایته دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې شنبه یې په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې ویل چې دغلته د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. نموړي له دغه قومي مخورو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دغلته وسلوال طالبان وځفي او د خلکو امنیت به خوندي کړي.
په داګه په اعلان وایم نه د شاسه شرمیږو نه د شاسه بیریږو زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي مطلق بې کفایته دي یو داسې مطلق بې کفایته دي هر څه ناخوالي پکې شته. په دا 15 ورځې یا یوه هفته به انشاءالله زما کېږي چې راغلی یم تقریبا ما ته دونه معلومات سوی دی چې کال تیر کوم اضافه معلومات به راته ونیسي لکه دا اوس چې راته سوی دی.
شاغلی سید وایي ځکه دغلته امنیتي مسؤلین بې کفایته دي. د ده په خبره چې دغلته امنیتي ارګانونه یوازې د چور او چپاو لپاره سره ملګري دي او نور په خپل منځ کې هیڅ همغږي نه لري.
په دې کې شک نشته چې د دغه ارګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسو وایي اختلاف تسته اختلاف خو به یي زوم د دغه مابین وحدت دی وحدت یوالی پر بیا قانوني کړی دی یوالی پر چور کړی دی یوالی پر چپاول کړی دی.
لدی سره قومي مخور هم وایي چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان فوځیان یوازې تش په نوم عملیات کوي. دغه قومي مخور دولت خواست کوي چې سیمه یې د وسلوالو لشتون څخه پاکی کړي.
که چیرې زموږ په انګړ د ولایت کې خلک د مصیبت سره لاس ګریوانی او موږ غواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو خلکو ته کار وکړو د حکومتدارۍ له منځ سره یو ځای وغځو همدغه لارې دي.
روزګان حالات رښتیا هم د ټول افغانستان د اوس لپاره بدتر دی.
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي نه پوهېږو چې تاثیر د څه شي دي.
زما قومونه ټول ټکور ټکور شوه داسې ټکور ټکور شوه لهجوالي صاحب خبره په هېڅ شي کې نه ده بیا چې دغه خپل څلور ارګانو راوغواړې د دغه خلک زیرهیي ته نه یې په خبر.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو هم ویلي وو چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیر دو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی او خلک یې له روغتیایي پرمختیایي او دې ته ورته نورو کارونو څخه هم بې برخې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ.
د کندز د ولایت شورا د ځینو غړیو په وینا په دغه ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم دا مسئله تاییدوي، خو وایي په دې ولایت کې یوازې 8 خصوصي روغتیایي مرکزونه له قانوني جواز پرته فعالیت کوي. له کندزه د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ولایتي شورا په دې ولایت کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت جواز نه لري. د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله مې وایي چې دوی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمېر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمېر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغې کتنه کې جوته شوې چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ډاکتران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلي امیري زیاته کړه یو شمېر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوی دی او په خپل سری روغتیایي مرکزونه جوړ کړی دی، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز هم نه لري.
نیوتلو رئیس عبد الساعت هم و هم بخش د کلینیکو هم موږ سره موږ تقریبا له 8 کلینیکونه تقریبا 10 کلینیکونه مورلاک لچ یعنی هغه کلینیکونه چې دلته په ډیر پورته معیارو باندې ساتمه ته ویلو چې موږ دلته فعالیت کوو، اما بدبختانه په دې باندې پونزو چې سبا باندې موږ په هغه لار باندې تیرېدلو هغه کلینیکونه مورلاکونه خوشو د خپل فعالیت وته آغاز ورکاو.
په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکو هم په دغه ولایت کې د خصوصي روغتونونو د باکیفیت خدماتو نه وړاندې کولو له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمېر خصوصي روغتونونه د بې اساسه تبلیغاتو په خپرولو سره عوام خلک غولوي. د دې ولایت دوه تن اوسیدونکو هر یو عبدالجبار او اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کندز شفاخانې دي، غیر معیاري شفاخانې دي، ما ډاکترانو اسنادونه جوړ کړي دي، تقلبي راغلي دي، په چوکیکانو باندې ناست دي، رشوت باندې ناست، سره خلکو ته بس نقصې نه ویشته کوي لکه چرایي مرمۍ غوندې ورې کې ورتاره اوسې اوسو اونسو اسا یې معاینات نه کوي او بېخي بې توجهي ده پاکه ده د کلینیکو باندې.
ما از ریاست شهرامه ولایت کندز میخواهیم از همین مردم ها تقاضا کنند و یا کنترل خود بکنند.
موږ د عامې روغتیا ریاست څخه غواړو چې د دغو کلینیکونو له کارو فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. بلخوا د کندز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي د دې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په دې ولایت کې هغه شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي چې له قانوني جواز پرته په دې ولایت کې فعالیت کوي. د ښاغلي عاطفي په وینا چې په نوموړي ولایت کې 21 خصوصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او له دې شمېر څخه 8 خصوصي روغتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري او هغوی ته خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د کار کولو قانوني جواز ترلاسه کړي او پرته له هغه ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. یوازې 8 خصوصي کلینیکونه په دې ولایت کې د فعالیت اجازه نه لري ځکه دوی خپل جواز او سندونه نه دي تکمیل کړي او د دوی سندونه د کار لاندې دي او نور ټول خصوصي کلینیکونه د فعالیت قانوني جواز او اجازه لري. په داسې حال کې د کندز اوسیدونکو د یو شمېر خصوصي روغتونونو له بېغوري او بې کیفیته روغتیایي خدماتو وړاندې کولو څخه شکایت کوي چې د خلکو په وینا څو موده وړاندې په دغه ولایت کې یو خصوصي روغتون په غیر قانوني توګه د جراحي څانګه فعاله کړې وه چې له کبله په یو ورځ کې د عملیاتو پر مهال دوه خوندې ووژل شوې، خو دغه روغتون تر اوسه نه دی تړل شوی او لا هم په دې ولایت کې فعالیت کوي.
ستاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
سلام علیکم، زه عصمت الله فریدی ملګرو ملتو اشرف غنی صاحب باندې راکوم. د مهاجرینو $200 ورکول کیږي، $200 د لارې کرام نه کیږي. فایده د $1500 مهاجرینو وروڼو ته وټاکل شي او یوه یوه نمره مځکه ورکړي. فخري وایي چې موږ مځکه ورکوو، د مهاجرینو وزیر هیڅ کار مهاجرینو ته نه ده کړی او یوه نمره بېخي مهاجرینو ته مځکه نه ده ورکړې. تر اوسه مهاجرین ځي هلته په دروغ وعدې ورکول کیږي.
خرابه ده معروف ولسوالی مجر نفس لري، خو په معروف کې د کلینیک سرک نشته یا د مکتب سرک نشته. د کندهار د حکومت څخه او د کابل له مرکزي ادارې څخه مو دا غوښتنه ده. د کندهار ولایت احتان راولي دي، کوم خبره دا ده کلینیک نشته، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زه طاری محمد رسول نکاح ولادت نه آزادۍ رادیو کار کوم کنه. دا غوښتنه لرم چې راتلون کی جمعہ دے دنگرہار دنگرہار والی سے محترم ملمشی چی منگا تی رسول دا سنگا دا مشکلات پر حالتا بانی فل درخواستونا و فل پائشونا و تبرایمی کو السلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی راڈیو دریز ندے
ات بجے آو شل دقیقې شوې په خوست کې د نیالګیو د ایښودلو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د زرغون خوست ملي هدف د خوست ښار زرغونول دی. د خوست ښاروال انجینیر محمد بصیر محمدزی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې ځوانان مدني فعالان او مشران په خوست کې د نیالګیو په کینولو کې فعاله ونډه واخلي. لومړی په مخکې تر دې چې په دې اړه د خوست راپور واورې، لومړی به اجمل ان درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د ماروین وینباوم په نوم د یو لیکوال لنډه تبصره خپره کړې چې سرلیک دی که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي دا هیواد به بیا د ګډوډۍ ډګر شي. دا تبصره د ریچارډ کوهن د هغې لیکنې په ځواب کې ده چې ویلي و له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وخت رارسېدلی. د واشنگتن پوسټ د دې تبصرې لیکوال وایي که چیرې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي نو افغان حکومت به ډېر زر سقوط وکړي. د لیکوال په وینا دا ځل به نتیجه د 1990 کلونو څخه ډېر توپیر ولري. د لیکوال په وینا دا به د ویتنام څخه د امریکا د وتلو په څیر یو څه نوي چې ریچارډ کوهن یادونه کړې، بلکې داسې به وي لکه امریکا چې په افغانستان کې په لوی لاس یو اوږده او خونړي کورني جنګ ته شرایط برابر کړي. د لیکوال په باور له افغانستان څخه تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به طالبان د داعش وسلواله ډله القاعده وسلوال او افغان جنګ سالاران د خپلو قومي ملیشو په ملتیا د یو بل سره د واک او شتمنیو پر سر ونخلي. د سیمې د هیوادونو لکه ایران، پاکستان، روسیې او هندوستان لاسوهنې او نیابتي ډلې به د افغانستان د دې کورنۍ جګړې لمبې لا تودې وساتي او په میلیونونو افغانان به له خپل هیواد څخه کډکید وتاړ شي. لیکوال د لیکنې په پای کې سپارښتنه کوي او وایي له جګړې څخه زموږ د درک وړ ستړیا باید پر موږ داسې سترګې پټې نه کړي چې په ډېره خوارۍ د جوړ شوي افغان دولت سقوط ومنو. سټارز اینډ سټرایپز ورځپاڼې چې په نظامي مسلو لیکنې خپروي په خپلې تازه ګڼه کې د کابل د جمعې د ورځې د هغې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې د سړک د غاړې یو پلورونکی ماشوم یې وواژه او تر 22 زیات نور کسان یې ټپیان کړل. ورځپاڼه وایي د جمعې په ورځ په لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي وو چې په دې چاودنه کې چې د استرالیا د سفارت د موټر یو کاروان هدف و بهرنیان نه دي ټپیان شوي، خو اوس د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ ویلي د کابل په دې چاودنه کې د دې هیواد دوه قراردادیان سرسري ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي چې د استرالیا د سفارت نورو کارکوونکو ته په چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په یو خپاره کړي بیان کې د کابل په دې چاودنه کې د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلي. سټارز اینډ سټرایپز وایي په کابل کې په وروستیو میاشتو کې د دا ډول څو نورو مرګونو چاودنو او بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې منلی چې پکې ولسي خلکو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده.
اوس هم خوست زو له دغه ولایت د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د نیالګیو د ایښودلو د کمپاین په اړه معلومات درکوي.
د تیر کال په شان خوست ښاروالۍ یو ځل بیا د سپرلي موسم ته په دې نږدې شپو ورځو کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او کلتوري میله پیل کړې ده. د ښاروالۍ چارواکي وایي تر هغه چې دا ډول فعالیتونه د خلکو د کلتور یوه برخه ونه ګرځي نه یوازې پوره حاصل نه لري، بلکې خلک یې په ساتلو او پاللو کې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د جمعې په ورځ د زرغون خوست په میله کې خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په دې کلتوري میله او ټولنیز فعالیت کې پراخه برخه واخلي.
هیله مې دا ده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیالګیو کینولو موسم ده، ځوانان، مدني ټولنه ولا مشران ټول په دې کې برخه واخلي. انشاءالله دغه دوه کاله چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړی ده، دا به یو فرهنګ شي. په راتلونکو نسلونو کې به دا انشاءالله د یو عنعنوي او فرهنګي میلې په شکل فرختیا بومي.
آزاد خبریال فریدالله ظاهر چې د زرغون خوست په میله کې برخه اخیستی وای
غړو یو یو ونه کینو او خلکو ته د پیغام ورکړو چې هر څوک په خپل سیمه کې په خپل کور کې یو یو ونه کینوي تر څو خپل وطن سمسور شي او موږ په دې ونه کینولو اشر سره غړو چې پراتلونکو کې زرغون او خپل خوست ولرو.
د خوست یو بل ځوان محمد الله شیرزی هله سرګندوی چې زرغون خوست میله په یو داسې کلتور بدل شي چې یو وخت ننداری تل نور ولایتونو خلق ورشي.
سبوره چې د جمعې ورځ د ټول ځوانان او خوست کاریان راغلي ترڅو دلته د خپل و زرغون خوست دراتونکو پار نیالګي کینوي. زموږ په هله داوي چې د هیواد په سطح د یو ملي یا فرهنګي میله وګرځي او د ټول ولایتونو خلق راشي دلته ننداری وکړي او په زړه پورې د تفریح پروګرامونه برابر شي.
د زرغون خوست په میله کې یو شمېر هغه خلکو هم ګډون کړی چې د ولایت ته میلمال راغلي دي. د محمد نعیم په نوم د ننګرهار اوسیدونکی وایي هر کس که یو یو نیالګی کینوي نو د دې څخه ډیر څه جوړیږي.
که ټول خلک دا یو یو نیال کینی نو په کال کې ډیر شانتي ښه کار دی. چا چې دا کار مخته کړی الله دې غو تاجر ورکړي. د خوستوالو مینه د خپل وطن سره دا ښایي چې خوست نن سبا په داسې حالت کې دی او د دوی کامیابي غواړي.
د شنبه په ورځ به هم د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او د موسیقي او ملي اتڼونو په ملتیا کلتوري میله دوام ولري. یاد دی وی د هیواد په کچه یو ستونزه وندخنه له خلکو سره داده چې د دولتي ادارو لخوا په پسرلي کې د کینول شوي ونو وروسته بیا ساتنه او پالنه نه کیږي او د څه وخت له تیرېدو پس دا ډول نیالګي بیرته وچیږي. خود خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې یې د نیالګیو د ساتلو او اوبولو لپاره منظم پروګرام جوړ او په دې موده کې کینول شوي نیالګي نه دی وچ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت څه دی. په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی، د روسیې ولسمشر یو وار بیا خلکو ته د سترو بریالیتوبونو ژمنه ورکړه او د پیاوړې روسیې پر جوړولو ټینګار وکاوه. پوتین پرون د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې خپلو پلویانو ته پر هغو پلانونو خبرې وکړې چې د ده په وینا روسیه به پیاوړې کړي. د موضوع تفصیل فرشته جرالزی وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د مسکو په وستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې به د مارچ په 13 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې وسی. ولادمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د سترو بریاو ژمنه وکړه. وی ویل زه هغو کسانو ته چې د غښتلې روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغونډ شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول سوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته ښه راغلاست وایم. او داسې ډیر خلک سته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادمیر پوتین تیر کال په ډسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 55 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین پر روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادمیر پوتین په لوژنی کې سټیډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانه وي. ولادمیر پوتین د پنجشنبه په ورځ خپل ولس ته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت به ښه کړي او چارواکو ته یې امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي.
د ژوند رنگونه
زمانه مو وسېدي
وسې تاسو ته د څه لپاره غلیه
موږ دلته غلیو چې خپل ځان ته کالی اخلو.
کالی اخلي سرق امکاني اخلي
زه غورم چه زانتا یو دخل شایسته درشی اخو
دتل پاره اخلي اي رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره سرقم
او دفتر لپاره ما خلا او نن شپه چي دي او پارتي دي زه غورم چې هلته ورشم او کوشکم ښه شي اخلم
څومره ګرځیدل ایبسي
کمس کمس دوه غنټه شي ودی کې پاره مارکیټ زه ګرځم هغه شي چې زه غورم تروسه پر نه ملو شي نه دي
ښه سرقم شي ته غوړې نه پیدا کیږي
زه یو شي غورم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي
اصلي
اصلي
څنګه اوسې دلته ګرځي اصل دي کوم شي پیدا کړل
تروسه پر خاصل نه پیدا کړی ما کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي هغه د زمون جام پیغام دا غم دي هغه کسان ته چې یو شي راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شي راولي
تروسه لري چې ځان ته درشي اخیستې کنه سرقم واخا و خراب څنګه
تروسه پر چې ما خسل دي صحیح نه دي خسل یو میاش نرزاد کار نه دی ورکړي اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تروسه پر پیدا شي ونه دي چې اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کې
اگر پیدا نشي به مجبور کیږي ما زاره شي
واغوندي
ما فلتا ورشو
ساعت اته بجه او دیرش دقیقه شوه لده سره ده دیخ پرونه نمایی برخی تا ورسیدو ده دیخ پرونه پا پاتی برخی که دو اونیس پروگرامونه لرو خو اوست ده سات لند خبرونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په نادلي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په تورنمنت کې نن یک شنبه د سکاتلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوملیکنې وروستي بهیر کې د څه باندې اتنیم لکو نارجستر افغان نومونه ثبت شوي دي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولي دي. په سلواکیا کې د یوه خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشي شوي دي او یوه سړي پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواژه. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د خصوصي په هانتونو فارغان وای د درس پر مهال لوړ فیسونه او په نور مختلفو نمونو پیسې ترې اخیستل کیدی، خو کله چې ترې فارغ هم شول د فراغت غونډې لپاره ډېری پیسې ترې اخیستل شوی. د فراغت غونډو لپاره ډېری پیسې اخیستل فارغان له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
زیاتره محصلینو ځان قرضدار کړل 15,000 صرف د دې د خاطر چې سبا ما مونوګراف کې پازاب نه کې مونوګراف مې زر تایید کړي.
د لوړ زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟
تلاش میکنیم تیم های نظارتي خود تقویت بکنیم. په تیم نظارتي هم میتونن کې بهتر او خوبتر مشکلات شناسایی بکنن او اقدام بکنن.
او څنګه کې د لایشي چې د فراغت غونډو د ډیرو مصارفو پر ځای کم مصارف وشي چې ټول فارغان پکې د ګډون وس ولري؟
دا مسلین او د بعض خلک راغوتو چې غټ تالار هر پانتون لري لدی غټ مصارف وسوګي وسنه لري لدین په پامان کې پات سیو.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسعوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع به پکې غږیږو. درنو اوریدونکو، هر کال یو شمیر محصلان له دولتي او خصوصي په هنتونونو څخه فارغيږي. کایبي خواته د دوی د ارمان پوره کیږي چې د لسانس تر کچې زده کړې بشپړېږي، بلې خواته بیا دوی شکایت کوي چې په هنتونونو په ځانګړې توګه بیا خصوصي په هنتونونو له دوی څخه د فراغت غونډې په نوم ډېری پیسې اخلي. خو د دوی په منځ کې داسې فارغان هم شته چې د دغو پیسو د ورکړې توان نه لري او نشي کولای په فراغت غونډه کې چې د دوی د ژوند مهمه ورځ وي ګډون وکړي. زموږ همکار همایون هیواد وی فراغت غونډې ته ورغلی او هملته په همدې اړه له فارغانو سره خبرې کړي. ورپسې به د پوهنتون د یوه داسې فارغ خبرې هم واوري چې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپلې فراغت غونډې ته نه دی ورغلی.
لومړی
ځان را پیژنې او دا چې له کومې رښتې فارغ شوی؟
نوم محمد خالد دی، د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي څخه فارغ شوی ما.
نن مو د فراغت غونډه وه، دغه فراغت غونډه د پوهنتون لخوا تاسو ته نیول شوې وه که نه؟ خپله مو مصارف ورکړي وو؟
مصارف ټول د مونږ شخصي مصارف وو، پوهنتون د مخاص هیڅ همکاري نه ده شوې.
څومره یې تاسو مصرف شوي؟
تقریبا لس زره روپۍ کېږي.
پیسې چې تاسو دلته د فراغت غونډې لپاره ورکړي وې، دا مو له خپله جبه ورکړي که نه کورنۍ مو درکړې وې؟
یو څه د خپله جبه ولګېد، څه اتمن کورنۍ او چا سره کومک یې، نو اتمن مشرکن مصرف کړلی.
ډېر محصلان داسې دي چې دغه د فراغت لپاره چې کومې پیسې ورکول کېږي، د دې د ورکولو واس نه لري. د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
بالکل، مونږ خپله په سیمه کې تقریبا 50 نفره او محصلین وو. اوس چې کله مونږ فراغت کې شروع کړی دی، 15 نفره ته 15 نفره یو، نو ډېر اکثر محصلین توان نه لري چې هغه پیسې ورکړي. نو باید مونږ یو څه ورسره کومک کړی وای، خو که په هغه صورت کې مونږ ورسره کومک کولی شوای چې مونږ سره یې پوهنتون یو څه همکاري کړی وای. مونږ پوهنتون هېڅ همکاري ونه کړله او هر څومره خپل جیبه ورکړل نو نه شوای کولی. مونږ سیلا دومره قوي توان و چې خپل مصرف ورکړو. نو ما په نظر باندې دوی چې کوم دا مصرف د مونږ څخه واخیستو، دومره مصرف هم نه وي شوی. مونږ ډېرې پیسې ورکړي، یعنی مونږ ته یو تقدیر نامه او یو کیسټ داسې شی راکړي، یو نفر سره ډوډۍ. نو دا زما په نظر باندې مونږ نه څخه ډېر مصرف دوی اخلي. او یو څه ظلم د محصل سره دی، که څه مونږ نه پوهنتون نه وای ګرځولی، یو پوهنتون خپله برخه نه پکې اخیستې، مونږ کولی شوای د نورو همسنکانو سره د اکلي یو نفر سره مونږ کومک کړلی وای.
ستا په باور د دغسې فراغت غونډو د ښه کېدو لپاره په راتلونکي کې څه کول پکار دي، چې څه ډول باید تنظیم شي؟
زما په شخصي نظر باندې مونږ دغه وخت د پوهنتونونو څخه، یا دغه څوک چې جشن نیسي، د هغې څخه واخلو، خپله محصلین او محصلین خپلو سره راټول شي او سرنوشت وټاکي، د خپل ځان په نو کېدی شي، یو څه اقتصادي تمام شي او مصرف یو څه کم شي.
دونکو همدا شیبه له یو بل فارغ ځوان سره ولاړ یو، له ده سره به وغږیږو چې په دغو فراغت غونډو کې کومې ستونزې شته دي او څه غواړي دوی. لومړی که خپل ځان را وپېژنئ او دا چې له کومې رښتې فارغ شوی.
نوم مې مغفور الله درمل ده، له انجینرۍ د برق له څانګې څخه فارغ یم.
درمل صاحب، نن ستاسو فراغت غونډه وه، که د دغې فراغت غونډې په اړه راته ووایه چې تاسو دغه مصارف ورته له کومه کړي وو؟
مصارف د مونږ خپله په غاړه وو، او ډېر محصلین په دې ستونزې کې اخته وو چې دوی اته مصارف یې نسو لرای. پیسې خوځښته ډېرې مونږ نه ټولې کړي دي، خو مګر هم هغه محصلین چې له مونږ لومړل نه پاتې وو، هغه دې کې نه دي شامل کړي او نه ځای ورکړی. او اته هغوی ته د دې له خاطره چې دې برنامه کې اشتراک نه ده کړی، اته تقدیرنامې هم ور نه کړلې او نه وستایل شول. دا د هر محصل حق ده چې هغه څلور کاله درس وایي، باید تقدیر سي وایي د ټولو خلکو په حضور کې. هغه څوک چې اقتصادي ستونزو سره باید مخ وایي، هغوی باید راغوښتي وایي یو نفر دوه نفرو سره پیسې بې لاسې نه هم ډېرې ټولې کړې، خو دا کار دوی متاسفانه ونه کړ. حتی د کامرې له یوه مخې نه ټولې پیسې مونږ نه اخیستې وې. نو
ستاسو په باور دغسې فراغت غونډو نمانځل په هوټلونو کې مناسب کار دی که نه؟ یو داسې ځای کې چې هلته ډېر مصارف رانه شي، لکه خپله پوهنتون کې یا یو بل د غونډو تالار وي؟
دا خو که په دې کې ښه راځي چې دا خپل پوهنتون تالار کې تدلیل شوی وای، او سهار له خوا یې دا محصلین او دا بعضې خلک راغوښتي وای، چون غټ تالار هر پوهنتون لري، باید دې کې راغوښتي وای، محصلین راغوښتي وای، د هغوی والدین راغوښتي وای، یا حد اقل که په ډېر لوړ مصارف نه یو کیک کلچه چای د هر محصل دا وس ده، د هر محصل د دې توان لري چې دا یې باید راغوښتي وای او مالته داخل تقدیم شوی وای. نو له دې غټو مصارفو څوک یې وسه نه لري، له دې نه به په امان کې پاتې شوي.
درنوریدونکو همدا شیبه د داسې یو فارغ کور ته راغلی و چې د خپل فراغت غونډې ته نه و راغلی. له ده سره به وغږیږو چې ستونزه څه وه او ولې نه و راغلی. لومړی که خپل ځان را وپېژنئ.
ساج الله قریشي، ما یو تن د ژورنالیزم پوهنځي فارغ یم.
قریشي صاحب، ولې فراغت غونډې ته دې نه وې راغلی؟
د اقتصاد له پلوه له ضعیفو اقتصاد زه یوازې نه، بلکې زیاتره صنفیان زموږ ټول لس پنځلس صنفیان لاړی. نو دې 3500 روپۍ اغېستې، بیا چې کوم نفر راغواړي هغې 500 روپۍ پیدا غوي، نو په هر فارغ محصل باندې 10000 2000 14000 روپۍ فراغت غونډې اغستلې. نو دې مشکلات په اساس مونږ پکې اشتراک نه کوو.
دا غوړه د فارغانو لپاره یو خاص ورځ وي، ځکه دوی څوک لږ زده کړې کړي وي، زحمت یې ایستلې وي، غواړي چې دغه ورځ په خوشحالۍ سره ونمانځي. دغه غونډې ته نه ورته ستاسو او ستاسو په څیر هغو نورو فارغانو ته څومره سخته وه؟
ډېره سخته، ځکه هر چا امید ارزوي چې دغسې یو محفل ونیسي، خو دا
د پانتون طرف نه کوړتي چې رقم ظلم دې په زور په مسلینو باندې زیاتره باندې د کیندې چا خو خنو ټول ویلې چې مونږ خپل د سنف و بیل ونیسو خو پانتون سره ونه منله زمون نه نیم سو مسلینو په دې غونډه کې اشتراک کړو د هر یو نه تخمینا لکه چې لزر ونیسنو نه نیم میلیون روپۍ کېږي نو په دې باندې د افغانستان یا د کابل څومره فارغین چې دي ټول ته محفل نیول کېږي او تقدیرنامې ویشل کېږي زیاتره مسلینو ځان قرضدار کړو لس پنځه لس زره صرف د دې د خاطره چې سبا ما مونوګراف کې فازاب نکي مونوګراف مې زر تایید کې دفاع کې مې فازاب نکي نو د دې کې چې چا فراغت کې ګډون نه دی کړی فراغت غونډه کې نو په مونوګراف کې فازاب په دفاع کې فازاب هغه تقدیرنامه چې کوم د پانتون طرف نه ورکول کېږي هغه مغه محصل ته نه ورکول کېږي
د دوغه فراغت غونډه د کېدو لپاره څه کول پکار دی یعنی چې دا څه شي چې ټول فارغان پکې ګډون وکړي شي
یو خدای چې پانتون باید ډېر پیسې وانخلي کوم مثلا 2-3 زره روپۍ والی وغه ملمانم وم د سرایګان پریدي هغه مخه خبر ده او کاغذ سنی نو ماسل د پخپل خوخه پریدي مثلا د فارغین دي خپل کې دي کینی پانتون استادان دي ملمانه کی
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د 3 بجو او تکراری د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
د یو خصوصي پهنتون مشر په هانیا رحمت شاه سنگدل هم منی چی خصوصي پهنتونونه په فراغت غونډو کې له محصلانو ډیره پیسې اخلي خو د هغه په باور دا سم کار نه دی نو موړی د خپل پهنتون په اړه وایي چې له فارغانو سره په مشورې هغوی ته فراغت غونډې جوړوي
هغه څوک چې بیخي هیڅ اشتراک نه کوي هغه خپل دغه په خپل ځړا باندې ده دا محفل دا پروګرام جبري نه دی په دغه اساس باندې مونږ خپل محصلین هم دلته ټولو او دغه نام نظریات اخلو دغه په نظر باندې مونږ دا خپل پروګرام تنظیم کوو ک یو مقدار هغه خپل محصل پرداخي خوشبختانه دی پانتون دی طرف نه هم په دې بخش باندې مونږه سم هم اخلو او د بعض مسایل چې غوي فرد نه پیسې پوره نه کیږي مونږه هغه اور سره همکاري کوو چې د محفل شاندارم شي او د پانتون دی طریقه مشترکاً په یو خټوګه باندې تجلیل شي
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړی آیا د فراغت غونډو په نوم پیسې اخیستل د وزارت په خوخه شوی او که په هنتونونو په خپل سر دا کار کوي د لوړو زده کړو وزارت ولی مخننيسي همایون هیواد په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له بیان دی غلی عارفي پیکار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا خصوصي پوهنتونونه د لوړو زده کړو وزارت په اجازه فراغت غونډو ته له محصلانو ډېرې پیسې اخلي که په خپله خوښه دا کار کوي
جشن فراغت مبنا قانونی نداره؟
د فراغت جشن قانونی مبنا نه لري په دې معنی چې دا یو تشریفاتي جشن دی ل بلې خو موږ نه په دولتي او نه په خصوصي پوهنتونونو کې د دې جشنونو د بندولو او نه هم د جوړولو صلاحیت لرو په دولتي پوهنتونونو کې دا مسله جبري نه ده یعنی هر محصل چې رضایت ولري او د فراغت غونډې د مالی مصارفو د ورکړې توان ولري د خپل خوخي پر اساس پکې ګډون کوي خو خصوصي پوهنتونونه د هغه استقلالیت په اساس چې لري د دولتي پوهنتونونو په سیر مجبور کړي نه دي خو خصوصي پوهنتونونه هم د صلاحیت نه لري چې زموږ له محصلانو ډېرې پیسې واخلي په ځلونو محصلانو لمن سره د اندښنه شریکه کړي دا چې د خصوصي پوهنتونونو مسولین د اسناد او تای مراحل کولو په خاطر په فراغت غونډه کې ګډون د یو شرط په توګه وړاندې کوي چې دا د اصول او اکاډمیکو ارزښتونو خلاف کار دی
خلاف ارزښوي اکاډمیک اس
کله چې تاسو دا وایي چې دا د اکاډمیکو ارزښتونو او اخلاقو خلاف کار دی نو بیا ولې مخ نه نیسي
د صورت کې موضوعات او شکایت به وزارت
کله چې موضوعات او شکایت د لوړو زده کړو وزارت ته رسیږي مطمئن واوسئ چې د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د محصلانو لږه ملاتړ وکړي او په ټولو برخو کې له دوی سره همکاري وکړي یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې هیڅ استاد او خصوصي یا دولتي پوهنتون نشي کولای چې محصلان مجبور کړي چې په فراغت غونډه کې ګډون وکړي د فراغت په غونډه کې ګډون اختیاري دی او هر محصل حق لري چې په خپل خوخه خپل لاسترولنې ومنځي
چې ګناه به تل د سوداش تدل وکړي
له دې وروسته د لوړو زده کړو وزارت څه غواړي چې په دې برخه کې څه وکړي ترڅو د فارغانو د ستونزو حل شي
وزارت حاصلات عالی اقدامات راکړي
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې چې پر هر محصل دا مسله اجباري کیږي او فشار پرې راوړل کیږي هڅه کوي چې خپل نظارتي ټیمونه قوي کړي څومره چې زموږ اړیکې زیاتېږي په هماغه اندازه موږ تر ډېرې ستونزې را رسیږي او زموږ د نظارتي ټیمونه کولای شي چې په ښه ډول ستونزې وپیژني او په وړاندې اقدام وکړي
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دومره تر بیا خو وخت ولري
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
یو اشاریه ولس میلیونه شکایتونه د هاګ محکمې ته شوې دي. کلمه داره ته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخو کې دي، آیا څه پایلې به ولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به ځواب پاتې نه سي، او د فرهنګ معافیت خاتمه ورکول د لپاره دا جوړ شوی دی. افغانستان د می د میاشتې د دریم کال کې د دې محکمې سره یوځای شو او د دې د محکمې تصویب کړي. د محکمې هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونه ته ګوري، اگر یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پورې ډېر ورته کتل سوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو دپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیا کې کنترول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشتی زموږ همسایگان ته یا ځي هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان ترلاسه لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمې جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کومک کولی سي، ځکه چې دوی دا هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر د یو ګروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنگی و جرایم ضد بشری کې د دوی په جغرافیا کې که اغوی اوسی یا سفر که اغوی باید محکمه تا تاویل کی.
زو پا دی برخه که چی دا افغان حکومت همکاری تور چه همکاری لازمه ده دقی محکمه سره چه فکر که وشی آغا همکاری چورت ارتیا دا افغان حکومت دوشی که وره وسره پا دا غصی قضیو کی؟
از دا فکر که هم چی دلتا یا او مکلفیت ده افغانستان چی افغانستان حکومت مکلف ده چی اغوی سره همکاری وکی. دو هم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاری وکړي چې حکومت د فرهنګ مافیات د جرایم جنگی و جرایم ضد بشری چې په افغانستان کې هر ورځ کیږي د هغه خاتمه وکړي او قربانیانو ته عدالت تامین کړي. دا د افغانستان په نفع کې ده.
افغانستان که در جنگی مجرمی رو کم لست مشخص شویده؟
دست لست نده مشخص شویده، زکر چه دا اغاز توک چه متهم کشی پا جرایم جنگی و جرایم ضد بشری که دا یا حقوقی تحلیل غوری، مگر حمله پا ملکی زایو که حمله پا شفاخانه که حمله پا قبرستان که حمله پا مکتبو که دا جرایم جنگی و جرایم ضد بشری تلطلی سی در غلق کبلا یا مثلا شکنجم یا جرایم ضد بشری ده که هر توک شکنجه بو که آقا شاملی که پدا لست که.
څه فکر کوئ هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې ککړ دي یا تورن دي د حکومت په حلقو کې د حکومت په واک شته دي کسان که نه؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې تر اوسه پورې هم شته. دا اتهام ده، دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسي او ثابت سي، مگر اتهام موجود ده.
حکومت با کم اکچه بانی؟
متاسفانه پر زایی که پر سطح که
دغه شکایتونه یوازې د اشخاصو په اړه کنه د ګوندونو په اړه هم شته دي.
اشخاص که د ګوندونه عضویت لري خو مندار ګوند هم پکې ککړ دی. نه
یو بله موضوع چې غواړم هم تاسو سره شریکه کړو، د خلکو نیم قاعده ده چې د بشر حقوق خپلوا کمیسیون شته دی، ولې څنګه چې خلکو تمه ده ترې نه هغسې رسیدګي ورته نه ده شوې. لا هم په افغانستان کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، خو د خلکو حقوق ته رسیدګي نه ده شوي. د دوی غږ پورته شوی، ولې هغه حقوق چې خلک یې غواړي رسیدګي ورته نه شوي؟ دا تاسې معنی
د خلقو حقوق تامینول بشری حقوقو تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسئولیت ده. کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سي چې دادخواهی وکړي، چې دادخواهی کوو موږ، مګر زموږ وظیفه دغه نه ده چې هغه د دولت وظیفه ده، موږ نسو کولی د دولت وظیفه انجام ورکو. مگر تر هغه چې څومره چیز موشه واس رسیږي
د افغانستان روان وضعیت که موږ وګورو، تیر څو کلونو راهیسې په د هېواد مختلفو سیمو کې مختلفې امنیتي پیښې رامنځته شولې چې د اکثرو پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی؟
بالکل.
موږ دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی؟ لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي.
البته خو مش هر وقت چه اعلامیه ورکو یا مطبوعاتی کانفرنسون لرو در منازه طرفین سخوا غارو، هم در افغان حکومت سخه، هم در مخالفین مسئله حکومت سخه غارو، چه دوی در جنگ قانون مراد که دوی حق نلری چه پا ملکی وگرو که من که در خوی پا حق لطره وکی. اغا چی تیره کهی اغا مجرم ده، متهم ده، چی باید عدالت تو بسپرل سی، که ده حکومتی خلق ده که غیر حکومتی. غیر حکومتی خو متاسفانه پا ده قوانین مراد نکهی، چی مش ده دوی سخغوارو چی ده قوانین مراد وکی، ده دوی مکلفیت ده چی مراد وکی، هم اسلامی مکلفیت ده، ام انسانی مکلفیت ده چی مراد وکی.
دا چی اتم مارچ هم رانیزه ده په هیواد کې د خزینه و د خزو حقوق تر کومه ځای نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې راغلی؟ آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا پا از نه ورکول کېدو سره رسیدلي دي؟
البته د ښځې حقوق ډېر شسه ویده، ما داسې نه ده چې موږ ووایو چې هر ښځې په افغانستان کې خپله ټول حقوق در رسیدلی ده، ځکه چې یو ډېر غټ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې خلک خپل د بشري حقونه جزئیات یا اصول نه پوهېږي. دوام فقر ده، چې فقر خپله باعث بشري حقونو ته خطیګانه تکیږي. فقر ده چې د دوی آزادی اخلی. فقر ده چی نپریجدی چی دوی مکتب تولارسی. فقر ده نپریجدی چی دوی شه صحت بلری. فقر ده چی دوی نپریجدی چی شه سرپناه با کرامت جوان ملری. خو دریم مشکل پا افغانستان که ناامنی ده. ناامنی ده خلق اغا لمرنه حق چی آزادی ده دشت و گذار ده ده خلق نیسی. ناامنی نپریجدی چی خلق چی در جنگ لکبله یا در سیلابو لکبله یا در زلزله لکبله بیزای کیشی. دوی در پار در بشر دوستانه خدمتون ورسیجی، بشر دوستانه کمکونه ورسیجی ورده.
دا یو رسنی پوښتنه په توګه کې درته ځواب کیده چې اتم د مارچ باندې دی، هر کال د اتم د مارچ د خزو د نړیوالو ورځو دغه مناسبت باندې غونډې په ټولو ولایتونو کې اکثره خلکو یو کده غل چې دغه غونډې یوازې هغه پروتوکول نمیشي، د څه پلان لري راتلونکي دغه ورځ د چې تاسو په دغه مبارزه عمل د عمل د کوم ډګر نه تاسو پیل وای دا
اول خو دا چې په ولایتو کې یا په ولسوالۍ بعضی ولسوالۍ کې دا ورځ لمانځل کېږي دا خپل یو دادخواهي ده او باید وسی دا خپل آگاهي ورکوي خلک ته چې
کوم پیغام سره به تاسو دغه ورځ
راتلئ دا میاشتې زما پیام د مخالفت د سرایي محکمې او غیر عادلانه غیر انساني حرکتونه تاوتریخوالی چې د ښځې په مقابل کې کېږي دا هغه لکبله ده چې حکومت باید هغو د سرایي محکمې عاملین ته او خشونت علی زنان عاملین ته جزا ورکړي.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریش
به گزگوری در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو